رن اوریدن کو سلام په کابل کې اته بجې شوې په رواني وسات کې دوه خبرواني تاندې تانګ او درس ساتر تلرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورنه د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر څه باندې و میاشت کې تر 1500 زیات افغانان یوازې د سپین بولدک لارې افغانستان ته اخراج کړای شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې و میاشت کې د 1515 افغانانو ترڅنګ 315 نور زنداني افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو هم تر خوشې کېدو وروسته افغانستان ته رسیدلي دي. دغه وزارت ویلي چې راستانه شوي افغانان له ثبت وروسته د لومړنیو مرستو ترلاسه سکولو په هدف د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او نورو بنسټونو ته ورمعرفي شوې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې تر اوسه 300 ډیر افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي. د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو ډلهییز اخراج ګړندی شوی. افغانستان د هوا پیژندنې ادارې چې د طالبانو په کنټرول کې د نن یک شنبه هم له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. دغې ادارې پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي چې د کوشک او کاشان، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، کابل، میدان وردګ، غوربند، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار او بدخشان سیندي حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو نو دراوتلو اټکل شوی. د هوا پیژندنې ادارې د دغو سندي حوزو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې د ناڅاپي سیلابونو راوتلو ته تیار وي او د ځانونو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. امریکایي چارواکي وایي واشنگټن له پیکینګ غوښتنه کړې چې پر ایران فشار راولي څو په سره سمندرګي کې پر کښتیو د حوثي اغیانو د حملو په بندولو کې همکاري وکړي. د فرانسې خبري اژانس خبر له مخې د سپینې ماڼۍ یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا خبره پرون شنبه کړې. دغه چارواکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په پرونی کتنه کې دا خبره کړې. ویل شوی سلیوان په تایلند کې له وانګ یی سره د خبرو پر مهال لاغ غوښتي چې پر ایران له خپل نفوذ څخه په استفادې دغه هیواد وهڅوي چې د ایران په لابه ملیشو د حملو د بندولو غوښتنه مطرح کړي. په وروستیو کې د ایران په لابه حوثي اغیانو لخوا په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو او نورو ملکي کښتیو حملې زیاتې شوې دي چې په ځواب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا لخوا د ایران په لابه حوثي اغیانو پر اهدافو هم بریدونه شوي. د عراق او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو په عراق کې د امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو پر راتلونکي د خبرو لومړنی پړاو پرون شنبه بشپړ کړ. بغداد هیله مند دی چې دغه بحثونه به یو مهالویش ته زمینه برابره کړي چې له مخې یې په عراق کې د بهرنیو ځواکونو حضور کم شي. دا مهال د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلاف د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې شاوخوا 2500 امریکایي پوځیان په عراق کې دیره دي. دغه ائتلاف په 2014 میلادي کال کې هغه وخت جوړ شو چې دغه افراطي ډلې د عراق او ګاونډي هیواد سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه. د فرانسې خبري اژانس خبر له مخې کله چې د اکتوبر پر 1 د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ پر ائتلاف په وار وار حملې شوې. د حملې د هغو افراطي ډلو لخوا شوې چې ویل کېږي د ایران له ملاتړه برخمنې دي. او وروسته له هغه چې اسرائیل د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNRWA ځینې کارکوونکي پر اسرائیل د اکتوبر میاشت دوامې په حملې کې دخیلو بلل. ګڼو هیوادونو د دې ادارې تمویل وځنډاوه. آسټرالیا، کاناډا، برېټانیا، ایټالیا، فنلند، سویس، امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د خپل تمویل د ځنډولو خبر تایید کړی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې مشر فلیپ لزارنی ویلي له هغو کسانو سره به حساب کتاب کېږي چې د ترور په عمل کې دخیل وګڼل شي. درنو اوریدونکو ازادي رادیو ته غواړم چې ازادي رادیو خبرونه د دې ترڅنګ چې د رادیو څخه اوریدلای شئ هم دا ډول د وی پانی لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته د ازادي رادیو ټکی کام مخکې لدی چلاړ شو دونی ز خبرونه وورو څو راپورونه درته لرو. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د دوی د اټکل له مخې به روان ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر زیات شوی، دغه هیواد لا هم له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستانه د بې اسناده افغانانو ډلهیز اخراج هم دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په افغانستان کې خلک څه هم له وزګارتیا او لوږې سره مخ دي، خو د دغو ستنیدونکو هرکلی کوي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې سخت ژمی د افغانستان په زیاتو برخو کې د خلکو بشري اړتیاوې زیاتې کړې، د ملګرو ملتونو یوې ادارې د میلیونونو افغانانو پر وضعیت اندېښنه وښوده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي سخت ژمی به په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې او کړاو لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمشنری ویاندې کارولاین ګلوک ازادي راډیو ته وویل له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د بې اسناده افغانانو ډله ییز اخراج د خلکو بشري وضعیت لا پسې خراب کړی.
UNHCR is worried about the coming months where a harsh winter will exacerbate the already
UNHCR tara rawano miashu babab andikhna lari che sakht chamai ba haq sun se la sakhti kri cha afghanan namak ke war sara mukham mukhwa mugwino che bolusuna darastani tun ko har kale umla tar ke wi halta che da bolusuna khpala de mrine de munazam kar mundulo aw po munazam dawal de khwadu mundulo de sun se muqabla kawi kada se af ke cha afghanistan ke bashari artiya wi sakhti ge to tar tolu se an kalo kasan de las ne bina paras mung ta milartiya tar bal har waqt جلا بڼه خپلوي. د نورو بنسټونو په څیر یونیسیار په افغانستان او نړۍ کې د بودیجې له کموالي سره مخامخ دی. موږ اندېښنه لرو چې دا ستونزه به زموږ د فعالیتونو دوام اغېزمن کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي دوی د بودیجې له کموالي سره سره د راستنېدونکو افغانانو لاسنیوی کوي او په هرات کې د وروستۍ زلزلې له اغېزمنو سویو سره هم د مرستې پروګرامونه روان دي. ځینې راستنه سوي کسان وایي افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه ورته کار روزګار پیدا کیږي او نه په دې پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي. احسان الله چې وایي خیاط دی، په وروستیو کې کندهار ته ستون سوی، خو اوس دومره بې وسه دی چې د خیاطۍ ماشین هم نسي رانیوالی.
موږ چې دی دلته ناولده یو، مطلب کسبونه ارسه لرو، مشینګری او دا شان نه لرو. دلته هلته چې هر ترتیب برابر موږ خپله برابر کړی، هغه چې برابر کړی مو هغه پاتې سورسه. دلته چې راغلی یو، دلته مطلب موږ دا خواست لرو چې موږ خپل ترتیب دا ګرد ځوانان عوام چې دي ګرد بیکار دي، بیروزګار دي. د بیروزګاری سه پر هر خوا تلک بیا کلای سي نه. اوس چې په یو کار مطلب اخته ځوانان سات بین تیرې ټیم بین پاسي، اوس دلته چې دی مطلب بیکاری ډیره، د ځوانان ډیر بیکار دي، ډېر خوشین دي وروره. دولت به چې دا وکړي چې زموږ د حکومت ماجرو خلک چې راغلي دي باید د دې لپاره همکار سي.
له پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناده افغانانو د ډلهیز اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده او د طالبانو چارواکي وایي چې تر 300,000 ډېر افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي زیات افغانان په لومړي ځل افغانستان ته ځي او په دې هم نو پوهیږي چې په دې ساړه ژمي کې چیرې ولاړ سي. تر دې مخکې 13 میلادي میاشت د کډوالۍ نړیوال سازمان په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري. ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي او د سلګونو زره ستنېدونکو بحران د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی.
و موردل چې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د دوی د اټکل له مخې به روان ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي. دوی د هغو افغانانو خبره هم کړې ده چې تازه له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي او ویلي دي که څه هم په افغانستان کې خلک له وزګارتیا او لوږې سره مخ دي، خو د دغو راستنېدونکو هرکلی کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د افغانستان نوم یلای قاری برکت الله سلیم پرون وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری رشاد مموزی د نوموړي د مړینې خبر ازادي رادیو ته تایید کړ. یو شمېر افغانان د نوموړي پر مړینې خوشنۍ ښیي او وایي چې د غمړینې د افغانستان لپاره یو لوی ځای ده. جزئیات په دې راپور کې چې د ارواښاد قاری برکت الله سلیم په تلاوت پیلېږي.
ولا تخافون انكم اشفاء
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش شو. قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څیره وه، د زده کوونکو په وینا یې نن د 1 کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو زده کوونکی او همکار قاری راشد مموزی نن ازادي راډیو ته د هغه مړینه تایید کړه او وی ویل:
جناب شیخ القرآن
له بده مرغه شیخ القرآن والحدیث استاد قاری برکت الله سلیم چې له شوخه څلورو کلونو راهیسی د زړه او سرطان ناروغي درلوده، څو ځلی پرې د زړه عمله راغلې وه، بلاخره کابل کې یو روغتون کې سا ورکړه.
په ورته وخت کې د قاری برکت الله سلیم یو شمېر زده کوونکي د هغه پر مړینه خفه دي او د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و ازادي راډیو ته یې وویل:
نن ډېره خوشینه یم له دې کبله چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری له لاسه ورکو. دا یو ډېره غټه ضایعه د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره، ځکه زه د ده یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمان الله سادات ازادي راډیو ته وویل:
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول. د هغوی له جملې څخه د قرآن پاک تلاوتونه به چې موږ اوریدل ډېر زیات به تینه متاثره وو. نو د قاری صاحب تشه ډېره لویه ضایعه ده او نه جبرانېدونکې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار وو، لا یاد راډیو ټلویزیون به یې ژوندۍ خپرونې هم وړاندې کولې. هغه ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو:
د ملي راډیو سره لایف پروګرام لرم، 12 بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنگ تنگ کېده، پوه شوم چې ولادت څه مشکل دی. خیر خدا پروګرام یو ساعته وو، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکات قوت راکې نه و چې زه دوهم رکات وکړی شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي راډیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي راډیوګانو سهارنۍ خپرونې د هغه په تلاوت پیلې دي، په زلونی نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی وو چې په ډېرې هغو کې لومړي مقامونه هم ترلاسه کړي وو. و مغختل د نوموړي پر مړینه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو غبرګون هم ولرو، خو د دوی بیلابیلو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه د نوموړي پر مړینه خواشینی ښودلې او د هغه تشه د افغانستان لپاره لویه ضایعه بللې ده. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګې او بیلابیل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډیری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
و هم اوریدل چې د افغانستان مشهور قاری برکت الله سلیم پرون وفات شو. اوس هم یو بهرنی راپور: د امریکا د متحده ایالاتونو او چین لوړ رتبه چارواکو د دواړو هیوادونو پر اړیکو او نورو حساسو موضوعاتو خبرې کړې. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا کتنه د تایلند په پلازمینه بینکاک کې شوې او یو موضوع د تایوان پر سر بحث و. جزئیات په دې راپور کې:
د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار جک سالیوان سره څرګندې اساسي او ګټورې خبرې وکړې چې هدف یې د چین او امریکا د رهبرانو لخوا د ډیالوګ د تعهداتو زیاتول و. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې وانګ یی او جک سالیوان د تایلند پلازمینه بانکاک کې سره کتلي او د واشنگتن او پیکینګ په اړیکو کې پر مهمو او حساسو موضوعاتو موافقه کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن په پیکینګ کې د دې کتنې په درشل کې خبرلانو ته ویلي:
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ترمنځ ستراتیژیکې اړیکې هغه مهمه اجماع ده چې د چین او امریکا د مشرانو لخوا ترلاسه شوې ده. په دغو کتنو کې وانګ یی د چین او امریکا د اړیکو په اړه د چین دریځ روښانه کړ. د تایوان موضوع، نړیوال او سیمه ییز مسایل او د علاقې وړ موارد مطرح شول.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه کتنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د هغه د چینایي سیال شی جینګ پینګ ترمنځ د موافقې په رڼا کې سوې ده. دواړو ولسمشرانو په دوه اړخیزو اړیکو کې پر ستراتیژیک چلند او د ستراتیژیکو اړیکو د ساتلو لپاره د اوسنیو کانالونو پر فعال ساتلو ټینګار کړی و. ولسمشر جو بایدن د نومبر میاشتې په نیمایي کې په سان فرانسیسکو کې د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره کتلی و چې دواړو لوریو بریالۍ کتنه بللې وه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیون د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په کتنه کې ټینګار کړی که څه هم امریکا او چین له یو بل سره رقابت کې دي، خو اړتیا ده چې دواړه هیوادونه په دغه رقابت کې د انحراف او تقابل مخه ونیسي. دا کتنه داسې وخت کې ده چې دواړه قدرتونه هڅه کوي خپلې هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې سوې وې. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو د موضوع او نورو مسایلو پر سر په خپلو کې لفظي شخړې کړې دي.
درنو اوریدونکو سمره بولم چې تاندې څنګه او درسي ساعت خبرونه ووري. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی بل خوانه زما تنبلتیا و، اونه سول سیا کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر اتک سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډیره مهمه ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن کته یو څه زده کړي، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د ورتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده، چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دغه شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر ورباندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاڅون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هېڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي، دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګوري په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي، له مخکنی نسلونو سره فرق دا چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ژوند تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال سی لسلو څخه کسان سی لاپان پانتونونو پارغیږي. نو د دې 40% 30% اله کار ته جذب سی، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو کار څوک دولتي پانتون وایي، شخصي پانتون وایي، یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې کوم ځای کې د لستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په هماغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کوي د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نوي مهارتونه ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه شي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه، کورني لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتونونه لوسته، خو اما د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې؟ ډېری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارافرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي، ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پانتون که ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شي ترکولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولی سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې، ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې باندې، متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو، د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ څپه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه اورد ل تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابوو چې واده په خپل خواخه خدای که د کورنۍ
داسې کسي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپلو معیارونو پوره د ژوند ملګري پیدا کړي او بیا کورنۍ ته یې په اړه قناعت ورکړي؟
بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، که نه هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کړي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټاکي په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوې ستونزه ده. او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي، یا هم ډیر کله بېخي ترې پوښتل کېږي نه او دوی ته کوژده شوې وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یوه پوښتنه ده چې واده په خپله خوښه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به یې راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېره سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښۍ کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، که نه د حقیقت نه پوهېږي هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي. بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده. مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري مونږ ته هغه زندگی خوشحاله نه. ټولو مجبور کړله چې ته باید همداسې ووایې، مجبوره یم. دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده، د هغه د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما. اما نه، ننګ غیرت هم مهمه ده، موږ افغانیان استو. مګم هغه ژوند د دوه نفرم ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د موږ د نیکو کمه ده. هلک عمر زندګي تبا کېږي، د جلۍ مځکه تبا کېږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یو ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خور خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور وه همداسې، اصلا هېڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل. حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې سمه راضي شوې نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واکې د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه دغې هیلې یې ورته ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې. اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډیره پلرونه او مایندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښي پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیت خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښي ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي:
زیاتره خلک دی داسې تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکړي وایي پلانی خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم او هغه سره خپل سیالي برابرۍ. خدا خپل د اولاد خېګن د پاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکړي یا د مسؤلیت په غاړه غستل شي، هم د ذهني لحاظ هم د جسمی او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی او کنه وروسته دا ور سره مخکې تللی شي او کنه خود به هم هغه مسؤلیت په هغه د خپل اولاد په غاړه وراچي. هغه یو مسؤلیت ګڼي مور او پلار چې زم د اولاد واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسؤلیت نه خلاصم، خالي خپل مسؤلیت پوره کړي.
خالد شانایل وایي: هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونگا مقابل دور بخید در کونا آغا که جنه یا لک بی مثال هینا آغی آغا ذهن نمو تلیه کهو چی تی ذهن کی چدی او زرکی چدی کنا او مونگو مومن آغی پا ظاهری بڑا بانده پیسله کهو مثال ما خور ده یا مثال ورور ده آغا وادی تزرن خکینو ما تا خو ضرورت نده چی مثال آغا زدوم را تعدید کما دوم را تاثیر لاندی راو لما ورطاویم چی تا ولی نکی دا وکا دا دستی دا دستی دا زباید آغا پریدم او مثال که وقت راشی که وقت راشی الک بی جنه آغا بی خپل زرق واری چی دا واده وکی.
دین عالم مولوی حنیفی وایي: اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپل خوخه واده وکړي، خو که د دوی خوخه نه پختل کیږي دا کار ظلم بولی چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته چې له خځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکان د ښځې کېږي دغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یوه نجلۍ نه غواړي تر سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مولا ارواپو مصطفی عمرخیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمرخیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکي کنا کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبوري دي د هماغه رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نه ږدئ چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمل شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلی د فکری عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کېږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا مېړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دا هم کیدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کیدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي. په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجایم په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده، او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوې دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او مېړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي. خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له آزادۍ رادیو خپرېږي. لومړی زو او دوم ټولګي تاریخ پیلو. کوم په یاد وینو د تاریخ په تیر درس کې خونکي مبتا د بی بی هاجره او اسماعیل علی السلام د تاریخی داستان په لړ کې دا ویل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله. د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قربانۍ ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې ازمایښته بریالي ووتل. نن به د قربانۍ په برخه کې د خدای د فرمان له پر ځای کولو وروسته د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لورې یو بل تاریخي شاهکار ولولو. دا تاریخي پیښه د دوی په لاس د کعبې شریفې جوړېدل دي. د ښوونکي په درس کې به واورو چې کعبه شریفه څنګه جوړه شوه او د جوړولو اهداف یې کوم وو.
نن مو اوله موضوع ده د کعبې شریفې ودانول. حضرت ابراهیم علیه الصلوات والسلام د اسماعیل علیه الصلوات والسلام په ګډون د پاک خدای جل جلاله په امر کعبه شریفه ودانه کړه او حجر الاسود ته د هغه په دیوال کې ځای ورکړ. هغه وخت چې د کعبه شریفه دیوالونه جوړول، دا دعا به ویله: ای پاک او لوی خدای، زموږ دا هڅې ومنه، ځکه ته هر څه اورې او په هر څه پوهېږې. ای خدای، موږ مسلمانان خپل مکې وګرځوه او زموږ په نسل کې داسې قوم پیدا کړه چې ستا مکې اوسېږي. موږ ته د عبادت لار راوښه او پر موږ مهرباني وکړه، ځکه ته بخښونکی او مهربانه یې. ای لوی خدای، په دې ملک کې د هغه له خلکو څخه یو رسول راولېږه چې ستا آیتونه ورته واوروي او حکمت هغو ته وښیي او د هغو اخلاق خواره او حمید وګرځوي. په تحقیق سره چې ته زیات قدرت لرې او لوی ذات یې. په دې توګه بیت الله شریف د پاک خدای جل جلاله د عبادت او لمانځنې لپاره د ابراهیم علیه الصلات والسلام لخوا په مکه معظمه کې جوړ شو. دا ودانۍ یوازې د عبادت لپاره نه ده، بلکې د پخوا وختونو څخه د توحید دا د تبلیغ مرکز و. له برکت څخه ډک کور او د عالمانو د لارښوونو مرکز ټاکل شوی و. موخه او مقصد یې دا و تر څو ټول هغه خلک چې پر واحد خدای پاک جل جلاله ایمان لري په دې ځای کې سره یوځای سي او په ګډه د الله پاک عبادت وکړي او د وحدانیت پیغام له ځانونو سره خپلو هیوادونو ته یوسي او هلته خلک هغه ته راوبولي. له همدې کبله چې لوی خدای جل جلاله د کعبه حج په ټولو شتمنو مسلمانانو باندې په ټول ژوند کې یو ځل فرض ګرځولی دی، نو الله پاک ورته هغه شتمنو خلکو ته دغه امر کړی دی چې کم خلک شتمن او پیسې ولري هغه باید حج وکړي. راځو دوهم درس ته چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام مړینه ده. ابراهیم علیه الصلاة والسلام د یو سلو پنځاویا کلونو عمر څخه وروسته وفات سو او په فلسطین کې د الخلیل په ښار کې خاورو ته وسپارل سو. پر حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام باندې لس صحیفې نازلې سوي دي او دغه صحیفې به موږ په راتلونکي او نوي درسونو کې وایو چې د صحیفې او د قرآني آیاتونو ترمنځ څه توپیر دی.
د درس په وروستۍ برخه کې لوښونکي مودا واوریدل چې ابراهیم علیه السلام یو سلو پنځه اویا کلنۍ کې وفات شو او دی د هغو پیغمبرانو له جملې و چې صحیفې پرې نازلې شوې وې.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو.
مننه چې له ازادۍ راډیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسي خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسي پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به هونکې اداره ته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسي سلطنانو پر مصر واکمنی کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښي دي. دا تاسو او دا هم د هونکې درس.
په تیر درس کې خوم وویل چې د عباسي د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسي سلطانیو حکمرانی یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لاره کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویولو څخه وروسته مصري پوځ ماتې وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسي خاندان یو شخص ابول عباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 25 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاري وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېدل، لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 501 هجري قمري کال کې مړ شو. بیا رست راجو د لمړی مستفقی الله د حکومت د حکیم د وفات څخه ورسته د دزوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره دېرش کاله اړیکې ډېرې ښې وې، لیکن شرپسنده عناصرو یعنی هغه خلک چې شارې جوړوي د دوی په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطې اعمال ترسره کول د دوی په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمان یې پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه کمه کړه. بالاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بالله سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم بی امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم بی الله ته په درنا او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و، لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې. هغه حقیقي واک د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کېږي د مدنیت او پرمختګ له کبره شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم سول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه سول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیه لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډېرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکالل او ډېر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډېر کوښښونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نورو علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جوماتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو کانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسلې په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسي خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسي حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابره کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د نهم ټولګي ز د کونکو ته خراغلاست وایم. د نهم ټولګي ز د کونکو ته په تیر درسي ساعت کې دا بیان شول چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړی وو او د حکومت والی په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوس هم ډیر وو. خو د هغه د حکومت سلسله هغه محل پای ته ورسیده چې د مولا له لوري ونیول شو او ړوند کړل شو. نن به دا ولولو چې شاه محمود څنګه لومړی ځل واک ته ورسید. او وخت دا د پر رسیدو سره د هیواد په کومو سیمو کې بغاوتونه پیل شول او د دې بغاوتونو په پایله کې د شاه محمود واکمنی له کوم برخلیک سره مخ شو.
د شاه محمود لومړی ځل واکمنی د 1301 څخه تر 1304 زیږدیز کال پورې د انګریزانو د سیاست نه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنځ د سیالۍ نه ګټه پورته کړه. غوښتل یې چې شاه زمان له منځه یوسي. د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزی سردار پتی خان ته چې ایران ته تښتېدلی و راوګرځېد. د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټول سیمه ییز ځواکونه له یو اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق له بل اړخه دې ته زمینه مساعده کړه چې شاه محمود واک ته ورسیږي. په همدې حالت کې د انګلیس استعماري سیاست پراخوالی مونده. د هیواد په لویدیځ کې هم د هرات د ویش لیوالتیا د قاجاري دولت له لوري څرګندېده. په دې سربیره شاه شجاع د افغانستان په ختیځ کې او د پنجاب د سکانو حکومت په پېښور کې د نوموړي پر ضد په جګړه لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د شاه محمود د دولت ماتې په موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ ستر ځواک د غزنی په لور حرکت وکړ چې د شاه محمود ځواکونو لخوا د ماتې سره مخ شو. د دې لپاره چې کابل کې خلک د شاه محمود له ادارې نه خپه و په پاتسن یې لاس پورې کړ او نوموړی یې د کابل بالاحصار کې محاصره کړل. شاه شجاع کابل ته راننوت او د بابر په بند کې استوګن سو. په همدې وخت کې وزیر پتی خان د خپل لشکر سره شاه محمود د خلاصون لپاره له بامیان نه راورسید. خو مختار الدوله په مشرۍ د شاه شجاع لشکر په کازی کلا کې د هغو مخه ونیوله او پتی خان یې له ماتې وروسته د کندهار په لور شاتګ ته اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره یوځای سو. د شاه محمود له ماتې او تسلیمېدو نه وروسته شاه شجاع بلاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړ. شاه شجاع د لومړي ځل واکمنی څرنګوالی کله چې شاه محمود په لاس شاه زمان ړوند سو د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې ډیر سو او شاه شجاع د فعالیتونو لپاره لاره خلاص سو. هم هغه و چې نوموړی د کابل د خلکو په بلنه پلازمینه ترانننوت او د هیواد چارې په لاس کې واخیستې. د کومه ځایه چې د افغانستان خلک د کورنۍ جګړو نه په تنګ سوي و د هیواد د امنیت غوښتونکي و. شاه شجاع په یو لړ کارونو لاس پورې کړ ترڅو د خلکو هیلې پوره کړي. د بیلګې په توګه خپل ورور شاه زمان یې خوشي کړ. د خپل ورور مخالفین یې وځپل او له هغه ډلو ډلي یې عاشق شینواری په دار وزړوه. هغه د بارکزیو اړونو په پخلا کېدو لاس پورې کړ او د اړیکو د ټینګولو لپاره یې دوست محمد خان خور ځان ته واده کړه. وزیر پتی خان ته د هیواد په اداري چارو کې برخه ورکړه. خو بیا هم دې کار تر ډیره مودې دوام ونه کړ. وزیر پتی خان د شاه شجاع پر ضد د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په لمسون لاس پورې کړ خو ګټوره پایله نه درلوده. په پای کې هغه مهال چې شاه شجاع کشمیر او پېښور کې و شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ له بنده وتښتېده او د شاه شجاع ضد ځواکونه یې راټول کړل او په پای کې شاه شجاع په ګندمک کې له ماتې سره مخ او په دې توګه شاه محمود د دوم ځل لپاره پر تخت کېناست. شاه شجاع یو فرهنګي سړی او د دري ژبې شاعر هم و.
د نهم ټولګي په تاریخي سلسله کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شوي وو او دې وضعیت شاه شجاع ته د دې زمینه برابره کړه چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویشته. د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اوري او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.